اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. لومړی هم خبرونه. امریکای چارواکو ویلي چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د هوایي بریدونو په اړه اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند ویدان پیټل په یوه کنفرانس کې پرون وویل چې د پاکستان په هوایي بریدونو کې افغان ملکیانو ته د مرشوب لی په اوشتو خواشینی دی او په پاکستان ژغ کوي چې د ترهګرۍ پر ضد هڅو کې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکوي. د همدارس د خیبر پښتونخوا د میر علي د شنبه پر برید هم اندیشنه وشو ده چې و پاکستانی پوځیان پکې و بشل شول. پر افغان خبره د پاکستان د بریدونو په تړاو په خواني ولسمشر حامد کرزي ویلي چې دا بریدونه پکلکه غندي او د افغانستان په خاوره ښکاره کیرای او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. کرزي ټینګار کړی چې پاکستان باید له داسې کړنو لاس واخلي ځکه چې د دواړو هیوادونو په زیان تمامي شي. یو افغان کډوال په امریکا کې د یو سړی د وشنې په قضیه کې مجرم وپیژندل شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لبخي یو 25 کلن محمد سعید شاید یو بل مسلمان یو 26 کلن آفتاب حسین د وشنې په خاطر عمر قید شي. د 2022 کال د جولای په 28 د امریکا د نیو مکسیکو ایالت په البوکرکیک شهر کې درې کسان ووژل شول چې یو آفتاب حسین و. د محمد سعید محاکمه د دوشنبه په ورځ وشوه او څارنوالانو شواهد وړاندې کړل چې د هغه موبایل د جرم له صحنې موندلې او هم د مرمیو د پوچکو له مخې ښکاري چې داسې په هغه توپک شوی چې د محمد سعید له کوره موندل شوی دی. څارنوالان په نیو مکسیکو کې د دوو نورو کسانو د وژنې په قضیه کې هم د محمد سعید شکیلتیا پلټي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې آیرلند ته ماته ورکړه او د شلو اوور لوبو لړۍ یې 2-1 وګټله. افغانستان بیګا په وروستۍ یا درېمه شلو اوور لوبه کې چې په شارجه کې وشوه د آیرلند لپاره د 145 منډو هدف ټاکلی و. د آیرلند ټول ټیم په 89 منډو آوټ شو او افغانستان د 25 منډو په توپیر دا مسابقه وګټله. د افغانستان لپاره په بیټنګ کې ابراهیم زادران تر ټولو ډیر منډې یعنی 2 ناسوځیدلې وکړې. په بالنګ کې هم عظمت الله عمرزی په څلورو اوورونو کې څلور وکټې واخیستې او یوازې 9 منډې ورکړې. د وین الحق 3 وکټې ترلاسه کړې. چین او هند د روسیې د ولسمشر په توګه د ولادیمیر پوتین په بیا ټاکل کېدو هغه ته مبارکي ورکړه. دوی د زه هیوادونو بیا د روسیې ټاکنې غیر قانوني بللې ځکه د دوی په خبره په ځپونکو شرایطو او د یو معتبر سیال په نشټوالي کې وشوې. د روسیې د انتخاباتو د پایلو پر اساس یو اویا کلن پوتین د سباندې 80% رایو په ګټلو یو ور بیا دغه هیواد ولسمشر ټاکل شوی دی. د هند صدر اعظم نریندر مودی پوتین ته مبارکي ورکړې او د روسیې او هند ځانګړو اړیکو د پراختیا هیله شولې ده. بیجنګ هم ویلي چې د روسانو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د روسیې ټاکنو ته په اشاره ویلي چې دا یو غیر دیموکراتیک پروسه ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید کامرون ویلي د اوکراین په اشغالي سیمو کې انتخابات ناقانونه و او په ټوله کې دا انتخابات د پوتین په رژیم کې د ځپونکو اقداماتو عمق شي. او اروپای شورا له اوکراین سره د مرستو صندوق جوړ او د 15.4 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړه. اروپای شورا داسې وخت د اوکراین د مرستو صندوق تصویب کړ چې کیف د روسیې یرغلګرو ځواکونو په وړاندې په مبارزه کې له ستونزو سره مخامخ دی. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل په یو بیان کې پرون وویل په نویو مرستو سره به د اوکراین لاسنیوی وکړي چې د روسیې ځواکونو د یرغل په وړاندې د ځان دفاع وکړي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. امریکا په افغانستان کې د پاکستانی الوتکو په بمباری کې د ملکیانو پر مرشوبلو خواشی نشکاره کړه. د افغانستان په ځینو سیمو کې د شری ناروغي پیښې زیاتې شوې دي. دا څنګه ناروغي ده؟
دا یو عاده ساري ویروسي خو هیڅ ستونزه نه چې په دې ناروغي باندې کېدلای شي چې لویان او ماشومان ښځې او نارینه اخته شي.
د کډوالو لوی کمشتري وایي له هر لسو افغان کورنیو اته پاکي وبنه لري.
کله او بوستا کله او بونستا دا او بو خو بو نه دا او بو لکه ترخم دی
د سویډن کمیټې کارکونکو په افغانستان کې د دې کمیټې د فعالیت درېدا لوی ځایه بولی په غزنی کې یو شمیر کلینیکونه بند شوي دي
ډېر لس روغتیایي کلینیکونه بند شوي دي دا د ښځو او ماشومانو لپاره ډېر په ګټه کې وو
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په هوایی بریدونو کې د افغان ملکیانو په وژنې اندېښنه وشوده د دغه وزارت مرستیال وایند ویدانت پیټل دوشنبه ناوخته په یو خبری کانفرنس کې د پاکستان د شنبه د ورځې برید اندېښمنونکی وباله چې پکې یو شمېر پاکستاني عسکرو ته مشروب لو اووشتې و د دوشنبه پر ورځ د پاکستان هوایی ځواک د افغانستان په خاوره کې بمباری وکړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه اته ملکیان ووژل شول د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي
امریکایي چارواکي وایي طالبان او پاکستان باید خپل مخالفتونه حل کړي او متحده ایالاتونه په وروستیو پیښو اندېښمن دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ویدانت پټیل په یو خبري کانفرنس کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د دوشنبه په ورځ په افغان خاوره د بمباریو په اړه وویل موږ راپورونه ترلاسه کړي چې پاکستان په افغانستان کې هوایي بریدونه کړي د عواملو په ځواب کې چې په خیبر پښتونخوا کې د شنبې په ورځ د پوځیانو په پوسټه وشول موږ په پاکستان کې د برید او د مرګ ژوبلو په اړه اندېښمن یو همداراز په افغانستان کې د حملو پر مال د ملکیانو په وژنې خواشینی یو طالبان هڅه وکړي چې ډاډمن کړي له افغان خاورې بریدونه نه کیږي او هم له پاکستان غواړو چې له حوصلې کار واخلي او یقیني کړي چې د ترګري ضد هڅو کې ملکیان نه ژوبلېږي
in their counter terrorism efforts
ویدانت پټیل له پاکستان سره د تاګری عزت هڅو کې د امریکا د مرستو په باب ویل چې امریکایي چارواکي له پاکستانی مشرانو سره په دوامدار توګه د تاګری عزت بحثونه مختوري او د افغانستان په اړه هم په جزئیات اور سره خبري کوي هغه یو وار بیا ټینګار وکړ چې امریکا دا ډاډمنوي چې افغان خاوره بیا د تاګرو له خوا د امریکا او د هغې د ملګرو او متحدینو پر ضد ونه کارول شي د دوشمې په سهار د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې پاکستانی الوتکو په پکتیکا او خوست کې بمباری کړي د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد لیکلي د پکتیکا د برمل لمنه کې شپکتنه چې درې خزیا او درې ماشومان دی وژل شوی دا غه په وینا د خوست پسپيري ولسوالۍ کې هم د پاکستان په بمباری کې دوه خزي وژل شوی د طالبانو دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر پاکستانی پوسټو بریدونه کړي د پاکستان حکومت په یو اعلان کې د خپل هوایي حملو ننګه کړي او ویلي دي چې د بریدونو هدف د حافظ ګل بهادر وسلوالې ډلې غړي وو پاکستانی چارواکي تور لګوي چې د دوی په خاوره هغه وسلوال بریدونه کوي چې په افغانستان کې پټنځایونه لري او د طالبانو د حکومت لخوا ترې ملاتړ کیږي دا تورونه د طالبانو حکومت رد کړي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ د وروستیو بریدونو په خبرګون د پاکستان شارج ظفیر عبید الرحمن نظامانی ورغوښتی او خپل اعتراض ورته وړاندې کړ امریکایي لوړ پوړو پوځي چارواکو له هغې ډلې د پوځ د مرکزي قمندانۍ سنتیکام مشر جنرال اریک کوریلا تیره اونۍ اندېښنه ښوولې وه چې د طالبانو حکومت د ټي ټي پي او نورو وسلوالو ډلو د ځپلو نیت نه لري او دا کار د دې لامل شوی چې دا وسلوالې ډلې د سیمې د هیوادونو ناکرارولو ته دوام ورکړي
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان دفتر د شری د ناروغي د مواردو د زیاتېدو خبرداري ورکوي دا ډیره ساري ناروغي ده او په سرعت خپرېدای شي سلطان محمد سرور له داخله متخصص ډاکټر فرید الله عمری سره په دې موضوع خبرې کړې دي او لبړی ورڅخه پوښتلی چې شری څه ډول ناروغي ده او نقشې څه دي
په طبي اصطلاح باندې میزال دا یو عاده ساري ویروسي او یو نړیوال روغتیایي ستونزه ده چې په دې ناروغۍ باندې کېدلی شي چې لویان او ماشومان ښځې او نارینه اخته شي او همدارنګه دغه ناروغي چې دا بیا خاص اعراض علایم یا نښې نښانې لري
اعراض او علایم کوم دي ډاکټر صاحب
خپل نښې نښانې چې لري اول به دی تبه لري و هم کېدای شي دی ټوخی ولري ونې وچ ټوخی ولري او درېیم هم د پوز څخه به اوبه راځي یعنې پوز او سترګو څخه به اوبه راځي او څلورم هم د ستوني درد پنځم هم کېدای شي د سترګو سوروالی ولري او شپږم هم کېدای شي دی ته هغه جلدي راشونه یا جلدي په هغه سره ټکی چې په یو هغه د پاوام اعتراض جوړه جلدی خارښت هم ورته وایي، نو هغه به دغه ناروغانو سره موجود وي. خو ځینې نور ناروغۍ هم سرورته شتون لري که چیرې دغه نښانې په چا کې پیدا شوي، دا په دې مفهوم نه دي چې هغه په شری باندې یا په طبي اصطلاح په میزل باندې اخته دي، چې هغه لکه نور حساسیتونه او بعضې نور موسمي ناروغۍ هم دې سره با تشخیص تفریقي وشي.
سره څومره خطرناک دی؟ آیا د مرګ سبب کیږي که نه؟
بله، د شری ناروغي لکه څنګه چې په وایل کې ویل، دا یو ویروسي ناروغي ده او که چیرې دې ته خاص پاملرنه ونه شي دا اکثرا مړینه رامنځته کوي. چې دا مړینه هم اکثرا یعنی ډېر مړینه چې رامنځته کېږي هغه د 5 کلو څخه په ښکته ماشومانو کې رامنځته کوي. بنام په دې اساس باندې ویلی شو چې شری ناروغي یا د سرخکار ناروغي دا یوه خطرناکه او وژونکې ناروغي هم ده.
یعنی اکثر وفیات په ماشومان کې وی، سبب څه دی ډاکټر صاحب؟
علت اول دا ده چې هغه په ماشومان واکسین نه دی اخیستی. اول قدم کې هغه ماشومان چې واکسین شوی نه دي، یعنی معافیت نه لري، دفاعي سیستماتیک دا دې ناروغۍ په خطر لوړ خطر کې واقع دي. او دوهم هم هغه کسان چې په کورو کې نور د شری ناروغان لري او حق په لاندې دغه خپل ماشوم ته توجه نه کوي، د خوړو په شمول باندې هغه نور ناروغانو یعنی شری ناروغانو څخه نه جلا کوي، نو دغه ټول عوامل که راټول کړو دا کېدلی شي چې ماشومان زیاتره پرې اخته شي. او همدارنګه د ماشومانو معافیتي سیستم نظر لویانو ته ډېر ضعیف دی، نو په دې خاطر باندې په دې کې زیاتره مړینه رامنځته کوي.
مننه ډاکټر صاحب. څنګه تداوي کېږي؟ او وروستی سوال به دای چې څنګه ځان تر وساتو؟ وقایه مهرباني.
تر اوسه د شری ناروغۍ لپاره هیڅ څه خاص درمل تر اوسه پورې نه دي کشف شوي، یعنې څېړنې په دوی باندې روانې دي، ځکه دا یو ویروسي ناروغي ده او په ځینو ژورنالو کې ویل شوي چې دې لپاره یو ډول درمل شتون لري چې هغه ضد ویروس درمل دي، خو هغه هم تر اوسه پورې موفق شوي نه دي. دې لپاره خاص درملونه چې ده هغه کسان چې په شری باندې اخته کېږي اول به نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه کوي چې په هغه کې هم په درملنه کې ویتامین ای ته خاص پاملرنه شوې ده، چې هغه به هم هغه ډاکټر نظر د ناروغ سن ته وزن ته ورتوصیه کوي.
د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فریدالله عمری و چې مرکه تاسو له آزادي رادیو اوریده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
آزادي رادیو څلورويشت ساعته.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې یو شمېر کارکونکي او مرسته رسوونکي په دې هیواد کې د دې کمیټې د فعالیتونو درېدا لوی ضایعه بولي. په افغانستان کې د سویډن کمیټې د تیرې جمعې په ورځ خپل فعالیتونه ودرول. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې عمومي رئیس اندریاس سټیفانسون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دوی لا هم له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې او شمیر کارکونکو او ځینې مرستندویان په دې هیواد کې د سویډن کمیټې د فعالیتونو درېدل لوی ضایعه بولي. په غزنی او بلخ کې د دې کمیټې دوو کارکونکو چې وایي نه غوښتل نمونه یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د چارو بندیدل د دې کمیټې ډېر شمیر کارکونکو او هغو کسانو ته چې له مرستو یې برخمن کېدل زیان رسوي.
یوازې په غزنی کې د معلولانو لپاره لوی روغتون درلود چې هر ورځ به ورته تر 200 پورې کسان راتلل. اوس چې روغتون تړل شوی ډېر خلک د دروازې تر شا ولاړ او په تمه دي. همدا ډول په غزنی کې په ښوونیزه برخه کې زیات زده کوونکي او ښوونکي درلودل او د انجینرۍ په برخه کې هم ورسره ډېرو خلکو کار کاوه. اوس چې له بده مرغه د سویډن کمیټه تړل شوی خلک ډېر زیانمن شوي.
زه د پوهنې په برخه کې د سویډن موسسې له کارکونکو وم. اوس چې د دې موسسې فعالیتونه بند شول موږ او د سیمې خلک له ډېرو ستونزو سره مخ یو.
په ورته وخت کې یو بل تن چې په افغانستان کې په مرستندویو چارو بوخت دی او دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل دی وایي هغه که د سویډن کمیټه ده چې اوس یې ټول فعالیتونه وتړل شول او نشي کولی کار وکړي او که نور دي د ټولو کارونه اغېزمن دي او د میله ترانس لاره درمل. له بده مرغه د ټولو نشتون چې د خلکو د خوښۍ لامل کېږي لویه ضایعه ده. داسې مال چې خلک اوبه ډوډۍ نه لري او لولګي مري خو دوی سازمان ونه تړي. په افغانستان کې د سویډن کمیټې د تېرې جمعې په ورځ په دې هیواد کې د خپلو چارو د بندېدو خبر ورکړ. د دې کمیټې عمومي رئیس اندریاس سټیفانسون په خپله ایکس پاڼه د دې وضعیت په اړه ناهیلي ښودلې او ویلي یې دي له افغانانو سره د مرستو ژمنتیا پر خپل ځای ده. هغه له سویډن راډیو سره په مرکه کې بیا ویلي، دا پریکړه د طالبانو په غوښتنه او د دې کمیټې د کارکوونکو د امنیت په نظر کې نیولو لپاره شوې ده. اندریاس هیله خودلی چې دوی وشي کولای چې خپل یو شمېر فعالیتونه په افغانستان کې د نورو همکارو سازمانونو په وسیله مخته یوسي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې له تیرو څه باندې څلوېښتو کلونو راهیسې په افغانستان کې د روغتیا او پوهنې په برخو کې کار کاوه، خو له تیرو دوو کلونو راهیسې د طالبانو لخوا له بېلابېلو محدودیتونو سره مخ وو. د طالبانو حکومت په تیر اوړي کې وروسته له دې چې په سویډن کې یو شخص قرآن کریم ته سپکاوی وکړ اعلان وکړ، تر هغه چې دا هیواد له ټولو مسلمانانو د دې چارې له امله بخښنه ونه غواړي اجازه به ورنه کړي چې په افغانستان کې د سویډن کمیټه فعالیت وکړي. خو د سویډن کمیټې بیا ویلي وو چې دوی غیر دولتي بنسټ دی او پر همدې دلیل تر اوسه خپل فعالیتونه مخته وړل. په افغانستان کې د سویډن کمیټه په 1980 کال کې جوړه شوه او له شلو زرو معلولیت لرونکو وګړو یې ملاتړ کاوه. د مؤسسې په 13 ولایتونو کې 8000 افغانان هم په دندو ګمارلي وو. د ویلو ده چې وقت د طالبانو له رسېدو او په ځانګړي ډول په 2022 کال کې په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز وروسته یو ډېر شمېر مؤسسو او سازمانونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود یا هم بند کړل. له افغانانو سره د مرستندویو یا سازمانونو مرستې داسې مهال کمیږي چې د ملګرو ملتونو رسمي شمېرې ښیي چې نږدې 24 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د غزنی په مرکز او اتو ولسوالیو کې د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په مالی ملاتړ او د هدف په نوم مؤسسې له لوري جوړ شوي 14 روغتیایي کلینیکونه بند شوي دي. د طالبانو حکومت د عام روغتیا ریاست چارواکي وایي دغه کلینیکونه بند شوي خو د بودیجې د نشوالي عمله دوی هم نشي کولی چې ملاتړ وکوي. د یادو ولسوالیو یو شمېر اوسېدونکي وایي د دغو روغتیایي مرکزونو د فعالیت له بندېدو سره د سیمې ناروغانو او اوسېدونکو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو بهیر ټکنی شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د غزنی ولایت مرکز په ګډون په اتو ولسوالیو جغتو، اغز، ناور، ناوه، جاغوري، اجرستان، مالستان او خوګیانو کې له تیرې اونۍ راهیسې 14 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي دغه 14 روغتیایي مرکزونه د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په مالي ملاتړ او د هدف موسسې په مرسته جوړ شوي وو چې نور د یادې موسسې د نه مالي مرستې له امله دغه مرکزونو د روان کال مارچ میاشتې په 14 نیټه خپل فعالیتونه درولې دي. دوی زیاتوي د بودیجې د نشتوالي له امله دوی هم نسي کولی چې د دې کلینیکونو ملاتړ وکړي. د غزنی عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر اشرف وایي
دغه کلینیکونه خو البته په ټول افغانستان کې د هدف په موسسې لخوا په مخ وړل کېدل. اصل د ډبلیو ایچ او مربوط په ټول افغانستان کې دغه کار ودرېد. په غزنی کې 14 دانې
د یادو ولسوالیو یو شمېر اوسېدونکي وایي د دغه روغتیایي مرکزونو د فعالیت په بندېدو سره د سیمې د ناروغانو او اوسېدونکو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو بهیر ټکنی سوی دی. دوی وایي د دغه روغتیایي مرکزونو د فعالیت له بندېدو څخه اندېښمن دي ځکه چې دغه کلینیکونه په لرو پرتو سیمو کې وو او د کلیو خلکو ته یې روغتیایي خدمات وړاندې کول. د زیاتوي د درملنې بنسوي دا مرکزونه د سیمې خلکو لپاره یوه اسانتیا وه خو هیله لري چې خلکو ته دا اسانتیاوې بیرته برابرې سي. د عامې روغتیا وزارت او مرستندویو بنسټونو څخه غواړي چې د یادو ولسوالیو د اوسېدونکو اندېښنې دي هوارې او دوی ته د یو ځل بیا د روغتیایي خدمتونو زمینه برابره کړي. تا تره د غزنی خوګیانو ولسوالۍ اوسېدونکې ده. دا د غزنی ملکي روغتون ته د درملنې په موخه راغلې. تا تره وایي د روغتیایي کلینیکونو بندېدل د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د ژوند او روغتیا لپاره ډېر ګواښونکي دي.
په غزنی کې 14 روغتیایي کلینیکونه بند شوي دي. دا د ښځو او ماشومانو لپاره ډېره په ګټه کې وو. اوس بند شوي دا باید بیرته خلاص شي تر څو بیرته د ښځې ماشومان د سیمې ټول خلک بیرته ګټه ژوندي واخلي. باید خلاص شي ورته.
د غزنی په لرې پرتو ولسوالیو کې روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی د اوسېدونکو له لویو ننګونو څخه دي چې اوس د دغه 14 روغتیایي مرکزونو په تړل کېدو سره دغه ننګونې زیاتې سوي او لسګونه زره کورنۍ له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې سوي دي. د دغه کلینیکونو له بندېدو سره لسګونه ډاکټران او نور کسان هم بې دندې سوي دي. دوی وایي په هغو سیمو کې چې موږ کار کوو خلک یې لومړني روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دوی له ډېرو ستونزو سره مخ وو. کله چې دا کلینیکونه فعال وو خلک خوشحاله وو، خو اوس چې دا کلینیکونه تړل سوي خلک له ډېرو ستونزو سره مخ سوي دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري یا UNHCR وایي اوس مهال په افغانستان کې له لسو کورنیو څخه اته یې ناپاکې اوبود شي. د کمشنري په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې پاکو اوبو ته د کورنیو نه لاسرسی په افغانستان کې د بېلابېلو ناروغیو ګواښ زیات کړی دی. د کابل ښار د بېلابېلو سیمو یو شمېر اوسېدونکي وایي د چاک د پاکو اوبو له کمېدو سره مخامخ دي. ماشومان او لویانې د ناپاکو اوبو د څښلو له امله په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو بچارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا UNHCR پرمخ کې ویلو چې د افغانستان تر نمایي زیات خلک لومړنۍ روغتیايي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. دغه سازمان زیاته کړي سویلي کوریا به د داخلي بې ځایه شویو او راستنیدونکو په ګډون 200,000 افغانانو ته د اوبو رسولو د پروژو له لارې د اوبو او روغتیا ساتنې اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې مرسته وکړي. خو UNHCR دا نه دی ویلي چې د اوبو رسولو دغه پروژې به په کومو ولایتونو کې پلي شي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار د بېلابېلو سیمو یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او د ناپاکو اوبو د کارونې له امله هر وخت د کورنیو ماشومان او لویان ناروغه کیږي. د کابل ښار په کمپنۍ سیمه کې د بې ځایه شویو په یوه کم کې یو تن بې ځایه شوی زین الدین ازادي راډیو ته وویل
د اوبو نه چې دا یو ذخیره لګېدلی دی، کله اوبو شته کله اوبو نشته، دا اوبو ښه اوبو نه ده، دا اوبو لکه ترخم دی.
دغه حیوانان چې دی صحیح اوبو نشته پکې، دغه خامخا دغه بیمار کیږي، د کرمان اساله کیږي، سفراخ پکې کیږي، کله 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 به خی کله به خنه هم دغه سیدن اوبو دپاره ډېره مګه مشکلات لرو.
د ساري ناروغیو یو شمېر ډاکټران وایي د ناپاک اوبو څخل د بېلابېلو ناروغیو لامل کیږي. د یادو ډاکټرانو له ډلې فرید عمری ازادي راډیو ته وویل
کېدای شي دوی ته لاندې ناروغۍ انتقال شي، د کولرا یا د وبا ناروغۍ، د خوړو تسمات، اسالات، مورقي، مختلف انواع د زیړي دوی ته انتقال شي. نو موږ کولای شو چې هغه غیر سوي اوبه چې د هر منبع نه وي هغه راواخلو او د 15-20 دقو پورې هغې ته جوش ورکړو، کلور ور واچو. زه مطمئن یم چې هغه اوبه انشاءالله د غیر سوي حالت نه راوځي او هغه به صحیح وي.
د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلینو هم شاوخوا یونی و مشوراندې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د ناوړه پایلو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي. په افغانستان کې د څښاک د پاک اوبو د کمښت له امله شاوخوا 21 میلیونه خلک د څښاک د پاک اوبو له کمښت سره مخ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په میدان وردګ ولایت کې د وچکالۍ د له منځه وړلو تر عنوان لاندې د نیالګیو کمپاین پیل شو. د دغه ولایت د ښاروالۍ او چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلان وایي په پام کې لري چې تر 1 میلیون پورې میوه لرونکي او بې میوې نیالګي کښېنوي. د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلانو له خلکو غوښتنه کړې چې هر یو نیالګی د هیواد د سمسورتیا لپاره کښېنوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو والی کاری بختیار معاذ چې په دې مراسمو کې ګډون کړی و له ځایي مسولینو غوښتنه وکړه چې د نیالګیو تر کښېنولو وروسته دې پالنه په ښه توګه وکړي.
الله جل جلاله د دغه ونو د وجې نه اکسیجن ورکوي، پیدا کوي. او نن ورځ په دغه کمپاین کې د زراعت او د ښاروالۍ او محیط زیست لخوا چې څومره بوټي کېنول کېږي، کرل کېږي، د دې ټولو کارمندانو څخه خصوصا د ما هیله ده چې دغه د پاره زمینه برابره کړي، اوبه ورکړي او دغه بوټي په خپل ځای کې کېږي.
د دې ترڅنګ د دغه ولایت لپاره د طالبانو د چاپیریال ساتنې رئیس مولوی محمد زاکر وویل چې دوی پلان لري چې د ولایت په ساته تر 1 میلیون پورې نیالګي کښېنوي.
موږ په پلان کې لرو چې سږکال د ولایت په سطحه باندې د چاپیریال ساتنې ریاست، د ښاروالۍ ریاست، د کرنې ریاست په ګډ همکارۍ باندې د ولایت په سطحه باندې تقریبا 1 میلیون نیال پلان کې لرو.
له دې ټولو سره سره د دغه ولایت د ښاروالۍ مسؤلینو بیا له خلکو غوښتنه وکړه چې د ښار د ښکلا په برخه کې دي ورسره برخه واخلي او د نیالګیو په پالنه کې. په میدان وردګو ولایت کې د وچکالی ترینوان لاندې د نیالګیو د کښېنولو دغه کمپاین پر داسې مهال پیلېږي چې د دغه ولایت اوسېدونکي د وچکالۍ له سخت ګواښ سره مخ دي.
د افغانستان پیژندل شوی سندرغاړی استاد داد محمد الفت آهنګ د یکشنبه په ورځ د اویا کلونو په عمر ومړ. الفت آهنګ چې په 1945 لمریز کال د کابل په خرابات کوڅه کې زیږیدلی و، د کلاسیکي موسیقي په برخه کې پراخه تجربه درلوده او په سلګونو سندرې ویلي او کمپوز کړي دي. افغان سندرغاړي د نوموړې مړینه یوه ستره ضایعه بولي او وایي چې په افغاني موسیقي کې به د ده تشه تل احساسیږي. جزئیات په دې راپور کې.
داد محمد الفت آهنګ د سندرې یوه برخه د افغانستان د غزل په نوم پیژندل شوی سندرغاړی چې اواز یې غږ کې پاتې شو او له دې پاتې نړۍ یې سترګې پټې کړې. د استاد الفت زوی قیس الفت چې د افغانستان له نامتو سندرغاړو څخه هم دی، تېره شپه په خپله فیسبوک پاڼه کې د خپل پلار د مړینې خبر تایید کړ. د الفت آهنګ په مړینه ګڼ شمېر افغانان د افغاني موسیقۍ کورنۍ او افغان هنرمندان په ویر کې دي.
برای مرگ جوانم، برای ماندن پیش، بگو چگونه کنم این شگفت را تفسیر.
محمد صادق فطرت ناشناس چه در افغانستان نامتو غزل ویونکو هنرمندانو څخه دی، سندرغاړی الفت آهنګ د خاطرې په یادولو سره یې د هغه مړینه یوه ستره ضایعه وبلله. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
څلوېښت کاله وړاندې یوه ورځ یو ځوان کوټې ته راغی او عریضه یې وړاندې کړه چې غوښتل یې په راډیو افغانستان کې کار وکړي. ما مسؤلیت درلود چې پوه شم څه یې زده دي. ما له هغه څخه وغوښتل چې په بیرورا کې یو څه ووایي. کله چې یې پیل وکړ، بېحده ښکلی، استادانه او اغیزناک و. زه حیران شوم او سملاسی می د هغه غوښتنلیک لاسلیک کړ. نن سهار یې د مړینې خبر راکول شو. دا واقعا لویه ضایعه ده.
الفت آهنګ په 1980 کال کې د غزل په سبک کې د موسیقي زده کړه پیل کړه او تر 12 کلونو وروسته په هند کې پاتې شو. په دې موده کې له استاد منور علي خان او پندیت امرنات خان سره د موسیقي زده کړې وکړې او په همدې وخت کې هغه د موسیقي په برخه کې د استادۍ او لومړۍ درجه ډیپلوم هم ترلاسه کړ. د راپورونو له مخې استاد الفت په دري او پښتو ژبو سلګونه سندرې لري. دغه راز استاد الفت د کلاسیک موسیقي په برخه کې ډیره تجربه درلوده او د افغان هنرمندانو لپاره یې په سلګونه کمپوزونه جوړ کړي دي. افغان ښځینه سندرغاړې فرشتې سما هم د استاد الفت مړینه یوه ستره ضایعه وبلله او د هغه په اړه یې وویل
نږدې
شل کاله وړاندې مې خپل لومړی کست ثبت کړ او دوی په هند کې اوسېدل. کله چې الفت جان زما غږ واورید نو ما ته یې درې کمپوزونه راکړل. اوس واقعا مشکله ده چې دا ډول کسان پیدا کړو. د افغان سندرغاړو په خبره د استاد الفت آهنګ تشبه تل د افغاني موسیقي په هنر کې احساسېږي او هیڅوک به یې تشه ډکه نه کړي. استاد الفت آهنګ په 2019 کال کې د موسیقي په برخه کې د هغه د خدمتونو له امله د افغانستان له ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني څخه د میر مسجدي خان مډال ترلاسه کړ. استاد الفت آهنګ په 1945 زیږدیز کال کې د کابل په خرابات کوڅه کې زیږیدلی او له بایحقي ښوونځي فارغ شوی و. هغه د خپل ژوند وروستي کلونه په کاناډا کې تیر کړل چې په دې وروستیو کې ناروغ شو او د اویا کلونو په عمر مړ شو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې شل اوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې ایرلند ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړه او لوبلړۍ یې وګټله. درېیمه سیالي چې د مارچ 14 نېټه د کابل پر وخت ماسخوتن 3:30 په شارجه لوبغالي کې پیل شوې وه، افغانستان د 50 منډو په توپیر خپل سیال ته ماتې ورکړه. افغان لوبډلې چې تر 5 ګټلو وروسته یې لومړۍ توپ وهنه وکړه، د اوو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې 155 منډې کړې وې. په افغان توپ وهونکو کې دا ځل ابراهیم ځدران ښه لوبېدلی و. هغه چې تر پایه نه سوځېدلی پاتې شو، په 150 توپونو یې 2 منډې وکړې، 3 شپږیزې او 5 څلوریزې ووهلې. دا د شلوریزو سیالیو په یوه لوبه کې د ابراهیم ځدران تر ټولو زیاتې منډې دي. په نور افغان توپوهونکو کې بیا اسحاق رحیمی وو ویشل چې د قتل 19 منډې جوړې کړې وي. د ایرلند ټول لوبغاړي په 18.2 اورونو کې تر 98 منډې جوړولو وروسته وسوځیدل. په افغان توپچونکو کې د ازل عظمت الله مرزي تر ټولو غوره توپچونه وکړه. هغه په 4 اورونو کې 9 منډې ورکړې او 4 لوبغاړي وسوځول. په شل اوریزو سیالیو کې د عظمت الله مرزي غوره توپچونه وه. دغه راز نوین الحق بیا په 2.2 اورونو کې یوازې 10 منډې ورکړې او د ایرلند درې مخکښ لوبغاړي وسوځول. په نننۍ سیالۍ کې د اغیزناک لوبغاړي جایزه عظمت الله مرزي ته ورکړل شوه. ابراهیم ځدران بیا د ډیرو شپږیزو د وهونکي او سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزې وګټلې. افغان لوبډلمشر راشد خان چې په درې سیالیو کې ټول ټال 8 لوبغاړي سوځولي وو د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه نومول شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته تر شل اوریز نړیوال جام وړاندې د بلې لوبلړۍ نیټې لاندې دي په ډاګه شوي. خو یو شمېر افغان لوبغاړي به له عربي متحده اماراتو نیخ په نیغه هندوستان ته د آی پی ایل سیالیو د لوبولو په موخه لاړ شي. دا ویلې ده چې د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې هم افغانستان 2-1 پر وړاندې ایرلند ته ماتې ورکړه.
اوس چې د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو، دا هم د دې سات لنډ خبرونه. امریکایي چارواکو ویلي چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د هوایي بریدونو په اړه اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویانت ویدان پیټل په یو کانفرنس کې پرون وویل چې د پاکستان په هوایی بریدونو کې افغان ملکیانو ته د مرشوب لی په اوشتو خواشینی دی او په پاکستان ژغ کوي چې د ترهګرۍ پر ضد هڅو کې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. یو افغان کډوال په امریکا کې د یو سړي د وژنې په قضیه کې مجرم وپیژندل شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې یو 50 کلن محمد سید شای د یو بل مسلمان یو 40 کلن آفتاب حسین د وژنې په خاطر عمر قید شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې آیرلند ته ماته ورکړه او د شلو اووره لوبو لړۍ 2-1 وګټله. افغانستان بیګا په وروستۍ یا درېمه شلو اووره لوبه کې چې په شارجه کې وشوه د آیرلند لپاره د 145 منډو هدف ټاکلی و. چین او هند د روسیې د ولسمشر په توګه د ولادیمیر پوتین په بیا ټاکل کېدو هغه ته مبارکي ورکړه. لویدیځو هیوادونو بیا د روسیې ټاکنې غیر قانوني بللې ځکه د دوی په خبره په ځپونکو شرایطو او د یو معتبر سیال په نشټوالي کې وشوې. او اروپایي شورا له اوکراین سره د مرستو صندوق جوړ او د 15.4 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. اروپایي ټولنه وایي د کوکنارو د کښت له کمولو سره به د افغانستان د تریاکو سره تړلي معتادین کیمیاوي نشي موادو ته مخه کړي.
که په افغانستان کې د کوکنارو کښت همداسې بند وي، دا معنی لري چې په اروپا کې به له تریاکو څخه جوړ شوي خالص هیروین کم شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په فراه ولایت کې د معتادینو راټولولو او معتادینو د ساتنې مرکز ته د هغوی د وړلو پروګرام پیل شو.
عملیات فلارا چول سوی دی چې زموږ د دې ولایت ټول هغه معتادین به په دې عملیاتو کې راټول شي او یو صحیح روغتیایي کم ته وړاندې شي.
دا چې نشه ولی پر ځان باور کمزوري کوي او یا یو مخله منځ وړي، په دې اړه مول ارواپو متي ولا وزیري سره مرکه کړي.
کله چې یو انسان مخدره توکي استعمالوي، نو د ده د اعصابو مرکزي قسمتونه تر صدمه لاندې راوړي، نو خامخا به اعتماد په نفس او باور کمیږي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ارباب صاحب، د بې ځایه مصرفو میلو ته څه ضرورت دی؟ ابا مزدوری بس ده
یار. رضا جانا، لکه چې پر ما دې ډیر ساده سړي خیال کړی دی.
اوس پرونه په راپور پیل کوو. اروپایی هیوادونه دا اندېښنه لري چې د کوکنارو د کښت له کمولو سره به په دې هیوادونو کې د افغانستان له تریاکو سره تړلي معتادین کیمیاوي نشهیي موادو ته مخه کړي. د اروپایي ټولنې د نشهیي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز یوه تازه څېړنه ښیي چې د نشهیي موادو مافیایي ډلې د قاچاقو له لارې څخه په استفادې سره په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې جوړه سوې ښیښه اروپایي بازارونو ته رسوي. د دې مرکز پالیسي جوړونکي وایي د افغانستان د کوکنارو په کښت کې کموالی ونه سوای کولی چې په اروپایي هیوادونو کې د نشهیي موادو له امله زیان راکم کړي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې د نشهیي موادو او اعتیاد د مرکز پالیسي جوړونکي په تېر یوه کال کې د نشهیي موادو د بازار وضعیت په کتو سره دې پایلې ته رسېدلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندولو اروپایي هیوادونه د ګټې پر ځای له جدي ګواښونو سره مخ کړي دي. په هغه غونډه کې چې د دې ګواښونو د څېړنې په اړه جوړه سوې وه، د دې مرکز پالیسي جوړونکو وویل چې اروپایي معتادین به د افغانستان له تریاکو څخه جوړې سوې ښیښې له کموالي سره مخ سي او دې ته به اړ سي چې کیمیاوي نشهیي موادو ته مخه کړي. په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې د نشهیي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز مشر الکسی ګوسبیل د تریاکو د کموالي او کیمیاوي نشهیي موادو د ډېروالي د ناوړو پایلو په اړه خبرداری ورکړ.
که په افغانستان کې د کوکنارو کښت همداسې بند وي، دا معنا لري چې په اروپا کې به له تریاکو څخه جوړ شوي خالص هیروین کم شي. پایله به دا وي لکه 20 کاله مخکې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې چې د نشهیي موادو په بازار کې کوم بدلونونه راغلل. د اروپایي هیوادونو 80% مصرف کوونکي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوي هیروینو معتاد کړي، اوس به کیمیاوي نشهیي موادو ته مخه کړي.
هغه راپور چې یو میاشت مخکې د دې مرکز لخوا خپور سو پکې راغلی و، که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د تریاکو قاچاق او له دې تریاکو څخه د جوړو سوو هیروینو قاچاق نه دی کم سوی. د اروپایي ټولنې د نشهیي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز موندلی چې د افغانستان ډېری تریاک پاکستان او ایران ته قاچاق کیږي، هلته هیروین ترې جوړیږي او بیا د دې دوو هیوادونو د مافیایي ډلو پر لاس اروپا ته قاچاق کیږي. اوس د دې مرکز پالیسي جوړونکي وایي په وروستیو میاشتو کې په ترکیه کې د نشهیي موادو او قاچاقونکو نیول شوي چې د هیروینو قاچاقونکي له همدې لارو څخه هغه شیشه هم اروپا ته قاچاق کوي چې په افغانستان کې تولید سوې وي. د اروپایي ټولنې د عملیاتي پولیسو مشر کترین ریبول وایي مافیایي ډلې توانېدلې چې په نړیوال بازار کې د نشهیي موادو غوښتنه او بازار ته د نشهیي موادو رسول هغسې مدیریت کړي چې دوی غواړي.
criminal groups active in the illicit drugs market
ما فیه دلی د نشهیي موادو په بازار کې ډیره فعال او ځانونه له هر حالت سره جوړوي، ځکه ټول هغه بحرانونه چې موږ ولیدل لکه د کورونا دوره او په افغانستان کې د طالبانو تحول، په دې ټولو حالتونو کې د نشهیي موادو بازار فعال و. د نشهیي موادو تجارت یو ګټور تجارت دی او آن دا چې مافیایي ډلو د دې کار د دوام لپاره په تاوتریخوالي لاس پورې کړی دی.
اروپایي ټولنه داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کموالي له امله محتاطانه خوشبیني او په دې هیواد کې د شیشې جوړولو او قاچاق په اړه خپله اندېښنه ښیي چې د طالبانو د حکومت ویان تازه ویلي وه د افغانستان د نشهیي موادو له امله نړۍ ته د زیان په پام کې نیولو سره دوی له نشهیي موادو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې سره ګډې همکاري ته اړتیا لري. د ده په وینا که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندولو دوه کاله تیر سوي، خو بیا هم نړیوالې ټولنې د دوی له حکومت سره لازمه همکاري نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې اروپایي ټولنه وایي د کوکنارو د کښت له کمولو سره به د افغانستان له تریاکو سره تړلي معتادین کیمیاوي نشهیي موادو ته مخه کړي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته م چې لاړ شي هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړې کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، په خامخامې مورم.
چې مونږ پلار را واخېستې یو نیمیلک ډالر و، همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
د نشهیي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په فرا ولایت کې د معتادینو راټولولو پروګرام پیل سوی او تر دې مهاله د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته نږدې 100 معتادین وړل سوي دي. د فرا د امنیې قمنداني چارواکي وایي چې دا پروګرام د فرا له ښار څخه پیل سوی او تر ولسوالیو پورې به وغځیږي. په دې بهیر کې به معتادین راټول او د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته یوړل سي. راټول شوي معتادین وایي که د نشهیي موادو د خرڅولو مخه ونه نیول سي او دوی ته د کار او مصروفیت زمینه برابره نه سي، له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته به بیرته د نشو په دام کې ونښلي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په فرا ولایت کې د معتادینو راټولولو لومړی پړاو پیل شو او تر دې مهاله 50 معتادین د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته وړل شوي دي. د معتادینو راټولولو په کمپاین کې روغتیایي کارکوونکي لیک لیدل کیږي. ډیری کارکوونکي نظامیان دي چې معتادین نیسي او خپلو موټرونو ته یې راچوي. د فرا ولایت د امنیې قمندانۍ ویان عبدالرحمن بدری ادعا کوي چې په دې بهیر کې به له فرا ښار او ټولو ولسوالیو څخه معتادین راټول او د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته یوړل شي.
عملیات فلاره چول سوی دی چې زموږ د دې ولایت ټول هغه معتادین به په دې عملیاتو کې راټول سي او یو صحیح روغتیایي کم ته به وړاندې سي. لومړی مو د مرکز څخه عملیات را شروع کړي دي چې د مرکز څخه روج دي معتادین راټول کو. زموږ عملیات به ولسوالیو ته هم وغځیږي. د ټولو ولسوالیو څخه به روج دي معتادین راټول کو، صحیح او روغتیایي کمپونو ته به ولېږي.
تر کابل او هرات وروسته فرا د افغانستان دریم ولایت دی چې ډیر معتادین پکې اوسیږي. د روغتیایي مرکزونو د تخمینی معلوماتو له مخې د فرا ولایت معتادین زرګونه نفرو ته رسیږي، خو د طالبانو حکومت د دې معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره د فرا ولایت د زندان یوه برخه جلا کړې چې یوازې د 500 معتادینو د ساتلو ځای لري. هغه معتادین چې تازه له فرا ښار څخه راټول شوي له یو څخه نیولې بیا تر څلور ځلې درملنه شوې ده، خو د دوی په وینا د نشهیي موادو آزادانه خرڅول او رانیول د دې لامل شوي چې دوی د معتادینو د درملنې له مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته معتاد شي. له دې معتادینو څخه یو یې هم حیات الله نومیږي. د ازادۍ راډیو ته وویل
اولین غوښتنه مو دغه دی چې دغه د جامع څخه دغه نابود د مواد مخدر دغه دی چې دغه سره راټول کړي، هغه ته سخت جزا ورکړي، هغه څوک چې کروشنده دی مقصد د کاروبار کوي. او بل مو دغه دی چې زمينه د کار ورته برابر کړي د زموږ طبقې خلکو ته.
په فرا ولایت کې تازه تر سلو ډیر معتادین خپلو کورنیو ته وسپارل شول. په دوی کې چا 45 ورځې او چا 3 میاشتې د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې تیرې کړې وي. ثناء الله چې تازه د فرا ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه رخصت شوی وایي چې د اعتیاد د دورې ډېرې تریخې خاطرې په یاد دي او بیا به نشه ونه کړي.
اوس دغه تصمیم لرو چې بالا به ولاړ شو له کور بچیانو څخه بالا به نه د دې عمل نو دغه سختیانو بدبختیانو کوم ولیدله، بیا به نو انشاءالله د عمل ته به سرونه ونه کړو چې بیرته به ورسو.
فرا او هرات چې له ایران سره ګډه پوله لري د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله ډیر معتادین پکې اوسیږي. په دې ولایتونو کې زرګونه هغه معتادین هم اوسیږي چې له ایران څخه راشړل شوي دي. په دوی کې ځینې معتادین خپلو اصلي ولایتونو ته نه دي تللي او هم دلته پاتې دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې په فرا ولایت کې د معتادینو راټولولو او معتادینو د ساتنې مرکز ته د هغوی د وړلو پروګرام پیل شو.
دا زهرو کاربن با د خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور بي ساعته د سهار له شپږ څخه بیا د ماښام تر شپږ بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د انسان پر ذهن ناوړه اغیز کوي چې په نتیجه کې معتادین پر ځان بې باوره کیږي. خپلې وړتیاوې او مهارتونه ورته ډیر بې ارزښت ښکاري. دوی د ژوند په ځینو مسایلو کې پرېکړې نسي کولای او خپلو هدفونو ته د رسیدلو توان نه لري. دا چې نشه ولې پر ځان باور کمزوری کوي او یا یو مخ له منځه وړي، د نشې په کوم پړاو کې پر ځان باور له منځه ځي، د هغو کسانو نښې نښانې څه دي چې پر خپلو ځانونو بې باوره دي، او څنګه کولای شو چې پر هغو سویو معتادینو کې پر ځان باور بیرته راژوندی کړو، په دې اړه مو له ارواپوه متي الله وزیري سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په ارواپوهنه کې پر ځان باور یا اعتماد څه ته وایي.
اعتماد په نفس درې ډوله دی. یو اعتماد په نفس کاذب یا دروغین ده. هر اعتماد به نفس دی چې انسان په حقیقت کې هیڅ نه لري، اما دا په ذهن کې یو برنامه جوړوي، اما اعتماد به نفس واقع نه لري، ځکه چې د هغه لپاره حل ځل نه کوي. صرف اعتماد به نفس د کاذب لري، لکه ځان ته تهواره درمانی کوي یا هم په ذهن کې یو څه ځان ته جوړوي، په حقیقت نسي تبدیلولی. او دوم اعتماد به نفس دی تلقینی دی. هر اعتماد به نفس دی چې ځینې انسانان یو چاته وایي چې ته داسې پیاوړی یې، داسې غښتلی یې، اما په حقیقت کې دا هغه توانایی او استعداد نه لري. او دریم اعتماد به نفس دی حقیقي دی. هغه کسان چې اعتماد به نفس ډېر ضعیف دی، هغې زر معتاد کېدلی سي، ځکه چې په ځان باور نه لري او زر معتاد کېدلی شي.
د نشې په کومه مرحله کې پر ځان د باور احساس له منځه ځي؟
مخدره توکي معمولا د انسان رواني حالاتو سره ډېر تعلق لري. کله چې یو انسان مخدره توکي استعمالوي، نو د ده د اعصابو مرکزي قسمتونه تر صدمې لاندې راوړي، چې کله د انسان اعصاب رواني تروما وویني، نو خامخا به اعتماد په نفس او باور کمیږي. کله چې انسان رواني ستونزو یا رواني اختلالات سره اخته کیږي، خامخا د انسان باور او اعتماد په نفس ضعیفه کیږي. کله سو اختلال یو ځای سي، مجموعه د اختلالاتو سبب د یوې بیماری یا مریضی ګرځي او د انسان باور پر ځان کمیږي. همیشه مخدره توکي په اعصاب او روان باندې منفي اغیز لري.
نشه یي مواد ولې پر ځان د باور احساس کمزوري او یا له منځه وړي؟
کله چې یو انسان مخدره توکي استعمال کی، د ده د اعصاب او مرکزي قسمتونه تر صدمې لاندې راوړي، نو د ده اعتماد په نفس او باور له منځه ځي. پر ځای به نور کاذب یا دروغین اختلالات جایگزین کیږي، تر څو دا وکولی سي د یو څه مودې لپاره په دروغو باندې مخته لاړ سي، په چل او فریب باندې مخته لاړ سي، او اصلي باور او اعتماد په نفس به لمنځه تللي. هغه کسان چې د سره راکړه ورکړه کېږدي، کره کره په پوهېږي چې دغه د ده کړنې راکړه ورکړه او کوم افعال او کردار چې دي، دا ټول دروغ دي او په حقیقت باندې استواره نه دي.
د هغو کسانو نښې نښانې څه دي چې پر خپلو ځانونو بې باوره دي؟
دغه کسان تل خفه اوسیږي. دومه نښه یې دا ده چې په خپلې فیصلې باندې باور نه لري، له ژوند کولو څخه ډېره کمه توقع لري. کله چې په اجتماع کې راسي یا اجتماعي مسایلو کې خبرې کوي، ځان موبایل یا په نورو وسایلو کې ځان مصروف ساتي. په عام مجلسونو کې چې خلک خبرې کوي، دا پکې خبرې نه کوي، له راتلونکي څخه ډېره ویره لري. او کله چې په مجلسونو کې سي، بې دلیله دروغ وایي. کله چې په مفاهمه کې او چا سره خبره تر کسي، کله چې د خبره له چالش سره یا له مقاومت سره مخ سي، خپل خبره نه اوړي او بیرته عذرخواهي کوي.
څنګه کولای شو چې پر غوسوي او معتادینو کې پر ځان د باور احساس بیرته راځوندی کړو؟ په دې برخه کې خپل د معتادینو، د هغوی د کورنیو او د ارواپوهانو مسؤلیتونه څه دي؟
دلته درې مسؤلیتونه دي چې لومړی مسؤلیت د کورنۍ ده. کورنۍ او یا اتیا سلنه اساسي نقش په تداوی د معتادینو کې لري. لکه څنګه چې دغه شخص ته مخکې له مخدره موادو استعمال څخه په کورنۍ چارو کې څنګه ونډه ورکوله، هماسې باید ونډه ورکول سي. دغه معتاد هغسې مریض دی لکه د نورو ناروغانو په شکل باندې، له ده سره باید د کورنۍ چلند ډېر ښه او آرامه ورسره اوسېږي. په ځینو القابو باندې د کورنۍ لخوانه هغه باید ورته یاد نسی چې تا مخدره توکی استعمال کړي. کله چې ماشومان اوسیږي یا اولادونه اوسیږي د کورنۍ له خوا نه باید ورته ونویسي چې یا د معتاد زو یا د پودري زو، او همیشه درته ووایي پرون دی چې دا کار کولی سو نن هم هرو مرو کولی سي. دوم مسؤلیت د ارواپوهانو دی. ارواپوهان مکلفیت لري چې تعقیبي یا فالو اپ دی مریضان چې روغ شوي دي، هر لازم مهارتونه یې په کانسلنګ یا مشاورې په جریان کې اخیستي دي. معتاد په ځان باندې باید عملي کړي او ارواپوهان له دغه معتاد څخه پوښتنه وکړي، تعقیبي کړي چې کله روغ شوی معتاد له چالشونو سره مخ کېږي ورته راهنمایي وکړي. او درېیمه موضوع، روغ شوی معتاد مسؤلیت دی چې د خپل ځان ته متوجه وسیږي، صرف سره هغه هدف ته رسیږي چې اعتماد په نفس زیات سي.
کله چې څوک نشه خوشی کړي، آیا له لاسه ورکړی باور یې بیرته راژوندی کیږي او که ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا لري؟
چې کله دا له روغتونونو څخه رخصتېږي، سل په سله هغه باور یا اعتماد په نفس لاسته راوړي. هغه وخت کولی سي چې دغه ناروغ له خپل کانسولر څخه پوره مهارتونه لاسته راوړي وسیږي او په ځان تطبیقولو کې کوشش وکړي. ځینی وخت ارواپوهان داسې حالات سره مخ کېږي چې یو ناروغ خپل ویني چې ډېر اساسي مهارتونه او اعتماد په نفس هم ولري، هغه وخت چې مخدره توکي نه و استعمال کړي خي خپل مهارت په کار اچولی سو، اما اوس کوشش کوي چې هغه خپل مهارت وخي، اما مخکې چې صرف سره خپل مهارت کولی سو اوس ممکن 50 یا 60 یا 70 سره خپل مهارت وخي. خود په اساس د تمرین باندې کولی سي چې بیرته خپل هغه اعتماد په نفس او باور لاسته راوړي، خو چې د ارواپوهانو یا کانسلران ورسره مشورې او رهنمایي وسیږي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې ده چې یو شمیر افغان کارګران د خواري او مزدوري لپاره د افغانستان یو ګاونډي هیواد ته تللي او هلته د خښتو په یوه بټۍ کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه سړی ډېره ښه ګزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول په نشهیي موادو معتاد شوي دي. دا چې دا کارګران څنګه او چا په نشهیي موادو اخته کړل، دا به په ډرامه کې واورو.
ارباب صاحب، دی بیزای مصرف و میلو تا سه ضرورت ده، آقا مزدوری بس ده، نور پسی مگرزا.
یاره رضا جانا، لکه چی پر ما ده دیر ساده سلی خیال کرده ده.
نه ارباب صاحب، مطلب می ده نو، ما غختل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخا کارگرانو تا پسونا ور حلالوی، کبابونا ور دول دول خواده ور تراوده، دا خو پردی خلق دی، من ولی خپل پیسه پوده ناقو لگو؟
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دي، دا زاو ته هم ننش په دوی میلمانه یو.
څه شی د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پوه نه شوم. والا
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده، کله چې زما نقشه کامیاب شوه بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه، هغه متل دی نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې.
رضا، و رضا
بلار باسه
دا چه خبره ده؟ ولی دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوي، ولی غالمغال جوړ کړی؟
ارباب صاحب، وای موږ نور کار نه کوو.
ولی
نه پوهېږم ارباب صاحب.
ورغه کچې یو نماینده مو راواستوئ چې خبرې ورسره وکم.
سمه ده ارباب صاحب، ورغږ به کوم. دا دی کارګرانو، ارباب صاحب وای
چې یو نماینده مو راواستوې زه خبرې ورسره کوم.
سمه ده، بلال اکا زموږ نماینده دی. بلال اکا ورشه.
بلال راځه راځه راشه دلته کښېنه. ښه خبره ده، نن مو ولې کار نه دی پیل کړی؟
ارباب صاحب، ټول کارګران وایي چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پرېښی او دلته په مزدورۍ پسې راورک یو، خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړې.
ښه ښه، دا خبره ده. افغانان هم اوس دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو.
ارباب صاحب، مجبور دي، ټول بې وزله خلک دي، کورونه او واړه واړه بچي لري، ډوډۍ غواړي.
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ؟
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو.
نو چې داسې ده، ورځئ ولاړ شئ، دا مردار مخونه مو ورک کړئ، وزه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم.
ارباب صاحب، دا دې څه وکړل؟ که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو. کېدی شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو.
یاره رضا جانه، ډېر ساده، هېڅ چېرې هم نشي تلای. نن به لاړ شي خو سبا به بېرته راشي. زاری به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه.
نو بېرته به ولې راځي ارباب صاحب؟ د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي.
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي. که بل ځای ولاړ هم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري.
دوی ولې دا توان نه لري؟
زما سره نقشه سته، بیا به یې ووینې.
څنګه نقشه؟
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده، خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بېرته راځي. دا دی، ته به یې ووینې. ما ته ارباب غلام علي وایي.
اوهو، تا کارګران څنګه بېرته راغلي دي؟ دوی خو پرون ولاړل، ویل ستاسې سره کار نه کوو.
ما خو درته ویل چې بېرته راځي. ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی، وګوري چې هغه څه وایي.
السلام علیکم ارباب صاحب.
وعلیکم السلام بلاله، څه خبره ده؟ ولې بېرته راغلی؟ تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو.
ارباب صاحب، قربان دې شم، توبه مو کړې توبه، بیا داسې کار نه کوو. تر خپل پورم تېر یو، بس یوازې ډوډۍ او نشایی مواد راکوه او بس موږ ټول درته کار کوو.
بس سمه ده، ورځئ کار مو شروع کړئ. ورځئ.
ارباب صاحب، دوی ته خو په نورو ځایونو کې هم کارونه پیدا کېږي، دوی څنګه بېرته راغلل او دا د نشایي موادو خبره څنګه یاده کړه؟
ما نه درته ویلي چې زه نقشه لرم؟ هغه نقشه اوس کامیابه شوه.
څنګه نقشه؟
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشایي مواد ورګډول. ځینې نشایي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وځي او ډېر کار کولای شئ.
څه شی؟ نشایي مواد دې ورکول؟
او په دې ډول مې ټول نشایان کړل، وروسته مې نشایي مواد هم خپله ورته پیدا کول.
ها ها، عجیبه ده. والا
اوس دوی له نشایي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشایي مواد هم خپله نشي پیدا کولای. نور به دوی تر مرګه پورې زما سره مفت کار کوي او زما مریان به وي.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا د الله پامان.
د زهرو کاروان.
Oh, oh, oh.
Nadai nadai o parasi maga.